ככה.
ده تاندي تانجي خبرونا در تهم لروخ ترغي وراندي خبرونا. سلامونه د افغانستان په وخت نه نیم بجې شوې تاسو هم خبرونه تواګی است. راپورونه وایي چې د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خانزاده د سرپرستی کابینه ټول غړي کندهار ته ورغوښتي دي سو په ټول افغانستان کې د شرعي قوانینو د تطبیق په اړه خبرې ورسره وکړي. د طالبان په حکومت کې باوري سرچینو چې نه غواړي نمونه واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې تمر بالمعروف او نهیلان منکر د نوي قانون د تطبیق لپاره د جدي اقداماتو په اړه خبرې د دې غونډې د اجنډا مهمه برخه وه او د طالبانو لوی مشر په ټول هیواد کې د دې قانون د تطبیق لپاره جدي سپارښتنې وکړي. سرچینې زیاتوي چې د سرپرست حکومت وزیران د روانې اونۍ په پیل کې کندهار ته ورسېده. د طالبان حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف نهیوای قانون خپور کړی چې په ځانګړي ډول پر ښځو سخت محدودونکي تګلارې عملي کوي. له دې سره په یو وخت کې په دې وروستیو کې د طالبانو محکمو د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د بېلابېلو سرغړونو پونو لسګونو کسانو ته تعزیري سزاګانې ورکړې دي. د بشري حقونو کورنیو نړیوالو ډلو پر دې اقداماتو جدي اندېښنه ښودلې ده. افغانستان پر د کانادا ځانګړی استازی وایي د هیواد جرمني هالند او سرنې د طالبان حکومت ته رسما خبر ورکړی چې غواړي د بشري حقونو په تېره د ښځو د حقونو اړوند بحثونه راپورته په پایله کې د عدالت په نړیوال محکمه یا آی سی جی کې د هغوی پر وړاندې دعوه وکړي. د کانادا ځانګړی استازی دیوت سپرول پرون له کلوب اینډ میل سره په مرکه کې ویل چې طالبان تر اوسه دوی ته ځواب نه دی ورکړی. سپرول وایي د دوی اقدام ته لا هم څو پړاوونه پاتې دي، خو دا یې زیاتوي که د ښځو په برخه کې د طالبان پالیسي بدله نه شي دوی به دا مسله آی سی جی ته راجع کړي. د څلورو ودونو په خپله طرحه کې دغه نړیوال کنوانسیون یادونه کړې چې د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیض له منځه وړل غواړي. دوی طالبانو ته شپږ میاشتې مهلت ورکړی چې خپلې پالیسۍ بدلې کړي، خو د دې طرحې له اعلان څخه یوه میاشت تېره شوې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په دې برخه کې هیڅ راز بدلون نه دی شوی. د یوه دوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې له نن څخه د پنجشنبې تر ورځې پورې په یو شمېر سیندو زوزو کو د ورښتونو او د واورو د ویلې کېدو له وجې د اوبو د کچې د لوړېدو او په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت دوا پیژندنې ادارې پرون په یوه بیان کې ویل چې تاري رود، مرغب او عمو په سیندوزو حوزو کې له نسبتا سختو بارانونو سره یو ځای د سیل د راوتلو امکان شته. د وزارت لاغو خلکو چې سیندونو ته نږدې اوسي غوښتي چې متوجه اوسي او د سیلونو د راوتلو په صورت کې د کورنیو سیمو خلکو ته خبر ورکړي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مېمنه. هغه ځوانان چې په غیر قانوني لارو سفر کوي له کومو بدو پیښو سره مخ کېدلی شي؟
بد لارې ښکار شوې. ما خپل هم هڅه کړله چې زه لاړ شم. ښکاره ستونزه یو چې اولګه او تنده، یخنی، مرګ. په دغه لاره باندې څوک زړه ښه کوي نو 95% مرګ ده.
د ډول پیښو د مخنیوي لپاره د حل لارې څه کېدلی شي؟
حل لارې حکومت ته پکار دی. دا وسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای، عمری عدالت دعوا کوي، دوی ته کار کول پکار دی چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هغه اقل ځوانان خود ته اړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کدرونه وطن پریدي، ځوانان وطن پریدي، نو بل ورځ به داسې چې ته غټول حکومت د ملاکراسي شي.
نن ام د موضوع چېرو ملتي هم وکړي. قدرمن اوریدونکو، د یو شمیر ځوانانو په خبره د طالبانو د دوام ځلی حاکمیت څخه وروسته اوسګاری ډیرای کسان د تړکړی چې خپل کور کلی پریږدي او په غیر قانوني لارو د نامعلومه سفر موزې په پښو کړي. له بلې خوا یوه بله لویه ستونزه په هیواد دننه د زده کړو مسله ده. انجونې له همغه پایله لمنځنۍ او لوړو زده کړو راګرځول شوي دي. هلکان هم وایي چې دوی ته د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. راځو دې ته چې د دې ستونزو د حل لپاره غیر قانوني سفرونه بیا ځوانان له کومو پیښو سره مخ کولی شي. په ننګرهار کې له داسې ځوان سره غږېدلی یو چې خپل کور او ځمکه یې د همدې غیر قانوني سفر په مخه خرڅه کړې، خدای هم له نیمې لارې څخه بیرته راګرځېدلی دی. دا ځوان رفیع الله سهر نومیږي او د ننګرهار له پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دا چې په لاره څور باندې تیر شوی دی خپل راته وایي:
زه خپله د ننګرهار پوهنتون څخه لیسانس لرم، خو چې ومې کتل په وطن کې دغه درې کاله زه بېکاره پاتې شوم، نو ما پریکړه وکړه چې زه باید دا وطن پرېږدم او د خپلې کورنۍ د غریبۍ زنځیرونه وشلوم او لاړ شم عرفا ته. د نیمروز ته لاړم او د نیمروز نه بیا ایران ته په مشکل غر باندې چې د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ شوم او بیا ایران ته ورسېدم. په اولس ناکامه ګیمونو کې موږ ونه شو کړی چې موږ د ترکیې خاورې ته واوړو، او ځکه چې د ترکیې اسفاتی ځواکونو ډېره کلکه تدابیر نیولې وو د ترکیه او د ایران په پوله باندې. هیڅ ونه توانېدو چې موږ د ترکیې طرف ته واوړو، حتی تر دې پورې چې موږ څلور ساعته پنځه ساعته په غر کې خپلو چې مزلونه وکړل. ډېر سختې ستونزو او مشکلات سره موږ په لاره کې مخامخ شو، هغه هم د اقتصادي لحاظ او هم د په وطن کې مزمکه خرڅه کړه، د دې لپاره خپل کور هم خرڅ کړی دی او دغه لارې ته مو غاړه کېښوستله، خو بیا هم ناکامه شو. د دغه ټولو سختو کړاوونو تکلیفونو عمده مشکل چې دی زه وایم چې بیکاری ده. په وطن کې ډېره سخته بیکاری ده او یو ناوړه اقتصاد دی. حتی تر دې پورې چې موږ یو ځل د ترکیې خاورې ته خوتي وان ته ورسېدو، خو بېرته هم د وان څخه راوګرځېدو او بېرته ایران ته راغلو او د ایران نه بېرته افغانستان ته راغلو، یو ناکامه سفر مو ولیدو.
کله چې یو ځوان په غیر قانوني لارو باندې سفر ته ځي، ټوله کورنۍ په تیره بیا مور ډېره ورته ځورېږي. رفیع الله وایي د مور سترګو کې کله هم دومره خفګان نه ولیدلی څومره چې د دې د تاک پر وخت لوره ښکارېده.
هیڅ کله ما خپل مور دومره خفه نه ده لیدلې چې کله زه د خپل کور او تلم او تللم دغه سفر ته مې غاړه کې خوستله. نو زما مور په داسې یو بد وضعیت کې ما پرې خوستله او زه د خپل کور روان شوم. بیا حتی چې کله زما په لاره کې به تلیفون بندېده، درې څلور ورځې به مشکلاتو چارج به نه و یا به د انټرنیټ مسله وه، نو زما انټرنیټ به بند و، ما سره به تماس نه نیول کېدو. نو زما مور به په ډېر یو بد حالات کې وه، حتی فشار به یې اوچتېده. پنځه شپږ کرته اوه کرته هغه ستامې ته همداسې وړل شوې ده. په دغه چې زما تلیفون به څلور ورځې پنځه ورځې بند و، مور به مې ډېره خفه وه راپسې. حتی تر دې پورې چې ما به زیاتره وخت چې کله ګیم واهه او زه به ګیم ته وتلم، نو ما به خپله مور نه خبروله، چې ځکه چې په ګیم کې هر رقم حالات راتله. حتی تر دې پورې چې پنځه نوي فیصده د مرګ امکانات و، خو ما به خپله مور نه خبروله. ما به هغې ته ویل چې زه روغ جوړ یم او انشاءالله چې زه ګیم نه لرم. خو بیا چې به هم ووتلم، کله به زما تلیفون آف او زه به د خپلې کورنۍ سره به زما رابطه نه وه، نو مور به مې خبرېدله چې دا په ګیم ده. نو په هغه وخت کې زما مور به ډېره سخته خواشینې وه. زما پسې مور ډېره خفه وه. اروپا ته تګ لپاره خپله کور او یو اندازه ځمکه خرڅه کړې ده چې تقریبا ټوټل څوارلس زره ډالر کېده. چې قاچاقبر ما ته ویلي وو زه کله ته اروپا ته ورسوم ته باید ما ته اوولس زره ډالر راکړي. نو ما دغه ټولې مشکلات په ځان باندې منلي وو. زه چې کله تلم د ترکیې فورې، ما چې کوم قاچاقبر سره خبره کړې وه، پنځه زره او درې سوه ډالر باندې ما ته ترکیې فورې خبره کړې وه. او زه چې کله بېرته واپسي کې راوګرځېدم، په واپسي کې ما نه قاچاقبر څوارلس سوه ډالر په هغې کې رانه واخیستل. د لارې خرچ شو مې کړی و، نو دوه زره دوه نیم زره ډالر زه په لاره کې توانیم شوم او خپل هدف ته مو نه رسېدم، بېرته افغانستان ته راوګرځېدم. خو انشاءالله چې کله چې مې یوه ستونزه راپیدا کېږي، نو موږ به هدف نه بدلو، لاره بدلو. نو انشاءالله چې اوس بېرته هم تصمیم لرم چې بېرته لاړ شم او وطن پرېږدم.
له رفیع الله څخه مو پوښتلي چې د بیرته راتګ علت څه وو؟
جوار مشکل سره مخامخ شوم. چې هغه مشکل دا و چې زما ښي طرف خفې یو شپه موږ ګیم ووهه او ترکیې ته تلو، او په لاره کې ما خفه وښیدله، وغورځېدم ځکه چې تیاره وه. او قاچاقبر ویل چې تاسې باید ګروپ او داسې یو څیز روښانه نه کړئ چې زموږ موقعیت په ډاګه نه شي پولیساتو ځواکونو ته د ترکیې. نو تیاره وه، موږ روان وو، هلته زما خفه وښیدله او زه وغورځېدم. ډېر کلک ژوبل شوم چې لاس مې هم خوږ او دغه ښي خپه چې وه د دې دا څلور ګوتې مې ماته شوی وي، نو داغې له وجې نه ما نشو کولی چې زه مزل وکړم. بیا یولس دولس ورځې په ایران کې په خفګاه کې پاتې شوم، او بعد له هغې مې بیرته تصمیم ونیو چې افغانستان ته راشم. په ډېر سخت مشکلاتو باندې افغانستان ته راغلو، ځکه چې مونږ ایران ته قانوني نه وتلي، غیر قانوني تلي وو. په ایران کې مو ځان پولیسو ته وسپارد، او پولیسو بیا په نیمروز باندې ردی مرکلو، بیا راغلو افغانستان ته. هغه هم پیسې هم نه وي، ډېر زیات مشکلات. کله چې مونږ پولیسو دې مخته راواړولو، بیا نو ما د خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیوله، او دوی راته بیا پیسې واچولې په صرافي کې. بیا هغه ما واخیستلې، بیا زه راغلم کابل ته، ځان مې د خپله کور راورسو. خو په ډېر سختو مشکلاتو باندې کور ته راورسېدم بیرته. که زه په افغانستان کې پاتې شم، نو دلته به زما راتلونکی ډېر اندېښمن وي. خپل راتلونکي ته ډېر یو ژور اندېښنه لرم، ځکه چې په وطن کې کار نشته دی، وظیفه نشته دی، هیڅ نشته دی. نو موږ مجبور یو چې د هدف ته رسیدو لپاره ستونزې وګالو، تکلیفونه وګالو. چې دا کمې ستونزې ما لیدلې، که د دې نه یو برخه نورې ستونزې هم زیاتې وي، خو زه مجبور یم چې لاړ شم، ځکه چې ما د دغه هدف لپاره خپل کور له لاسه ورکړی، خپل ځمکه مې له لاسه ورکړی. زه باید دغه څه چې ما له لاسه ورکړي، دا باید بېرته زه ځان سره وساتم او لاس ته یې راوړم. او د دې لپاره به زه کوشش کوم چې لاړ شم، ځکه په افغانستان کې زه نشم کولی چې دغه څه چې ما له لاسه ورکړي زه بېرته لاس ته، ځکه دا د هر چا یو هیله او یو ارزو ده چې یو خوسا او آرامه ژوند ولري. اوس مهال که موږ او تاسو فکر وکړو، په افغانستان کې داسې کورنۍ شته ده چې یو مړی ډوډۍ هم نه لري. نو که موږ فکر وکړو که زه داسې بېکاره پاتې شم، یا مې نورونه بېکاره پاتې شي په افغانستان کې، پلار مې بېکاره پاتې شي په افغانستان کې، درې کاله څلور کاله پس زمونږ هم دغه حال دی. لکه نن چې د زیاتو او افغانانو یو مړی ډوډۍ نه لري، نو درې څلور کاله پس موږ هم دغه حالات کې قرار لرو.
خو یو شمېر ځوانان چې څومره هم په هېواد دننه له ستونزو سره مخ کېږي، غیر قانوني سفرونو ته زړه نښه کوي، ځکه په بدو پایلو یې خبر وي. قدرت الله له همداسې ځوانانو خدای
نو مختلف نظرونه لري په قوال کې. زه خپله مثلا نه غواړم د دې هواد څخه وزن سید درسته د اقتصادي مشکلات شته. د دې په قوال کې د قران کریم یو آیت هم ده چې روزی رسان الله دا هغه ټول ته روزی رسي. خو دغه مشکلات اکثرا انسانان زوره یا همدغه وطنداران زمونږ زوره، هغه د دې ته اړ کیږي چې دغه هواد څخه وزي. اول اکثرا کسان چې غواړي د هواد نه وزي، هغه د مثلا اکثرا اقتصادي مشکلات لري. او هغه ځوانان چې مثلا غواړي تحصیل لپاره وزي، دای دویمه کټګوري. کومه غواړي د وزي څخه بل ځای ته لاړ شو، چاق لارې هماغه لار ته ویلې چې هغې کې طبیعي خبره ده چې مشکلات شته. او حتمان یعنی بل هیواد خپل ځان ساتنې په خاطر باندې ځان نه چې دفاع کوي، هغه یعنی که څوک د هغې د مخې ته راځي، ځکه هغې د تورستان په سترګه هغې ته ګوري. او شاید هغې د ووژنیم چې دا زمونږ وطنداران مثلا دغه تېره پیښه کې چې تقریبا دوه دوه نیم سوه درې سوه افغانان چې ووژل شول.
امریکا کې د کډوالو د حقونو فعال ډاکټر احمد الله صدیقی وایي چې که په هیواد کې د ځوان نسل لپاره د زده کړو او کار زمینه برابره نشي، غیر قانوني سفرونه نور هم زیاتیږي، چې بیا یې د بدو پایلو مسؤلین د طالبان حکومت دی. ښاغلی صدیقی په پیل کې وایي
هغه عمده علت او دلایل که بیان کو، یوه ستونزه خود تعلیم ده، بله ستونزه چې هغه هم ډیری او البته اړین دی، هغه د دوی اقتصادي وضعیت دی. او بل خلق وای چې امنیت دی، خو هغه امنیت زور دی، امنیت نه وایم، هغه ډار دی او کاروبار. دغه درې سلور عمده دلایل لري چې ځوانان د تاړ باسي چې د وطن بهر ولاړ. او په دې کې بیا دوه رقمه نور خلق هم شته، دوه ډوله ځوانان دي چې یو ډول یې دغه مسایلو له وجې بهر غواړي ولاړ شي، او دویم ډول خلق یې داسې وي چې هغوی سیالي اخیستي وي چې احمد ولاړ یې زه ولې پاتې شم، تر زوی مې ولاړ یې زه ولې پاتې شم. په داسې مسایلو کې خپل ژوند سره لوبې کوي او هغه سیالۍ
بالی چې یو څوک د دې لپاره چې فقط بهر لاړ شي، ځکه وایي چې نور دوستان تللي نو موږ هم باید لاړ شو، دا بیا څومره بدې پایلې لري. دوستان یې ښایي امکانات یې درلودل چې تللي، مګر دوی هغه امکانات نه لري.
څوک په کانتینر کې مړ کېږي، څوک په اوبو کې غرق کېږي او ډوبېږي زرا، او څوک په وشتل کېږي په مرزونو کې. دا اوس ما تاسو ولیدل دغه په 260 کسانو چې د ایران د حکومت لخوا ووژل شو د ایران په ساحه کې. دا یوه پایله ده. بله دا چې دلته دوی باید د ده لپاره چې ځان سیال کړي، کاش دغه سیالی د په موخه وی چې تعلیم په موخه وی یا هغه مثبت سیالی وی چې سړی وی چې زه خو دغه کس کزی کورسیږي خو خبره ده کنه نو دغه بی ځای سیالیو نه ژوند د ټولو نه مهم دی کنه که انسانان وغواړي چې ژوند وکړي ژوند سره مینه ولري نو هغه په هر ډول یې ترسره کولی شي خو دا چې بیا د سیالیو په خاطر بهر ځي مرګ سته ژوبله سته ژوند د لاسه ورکول سته په ده کې خو بیا هم وایم وایي کاش هغه ځوانان چې بیا په بهرنیو هیوادونو کې دي دوی خپل د ژوند هغه حقیقي څیره وښایي. بدبختانه ډېری کال نه وي شوی چې اروپا او امریکا او دغه ځینو هیوادونو ته راغلي وي بیا نو واکسین او ویډیوګانې واچوي چې داسې ښایي خپلو هغه کسان چې بهر وطن کې دي هغه بیچارهګان داسې فکر کوي چې راځه نو ټول ژوند او عیش نو شو مزې خو دلته دي بس په هر ډول چې شي ځمکې خرڅې کړي کور جایداد ټول خرڅ کړي او ولاړ شي او دا چې بیا هلته ولاړ شي بیا د ژوند اصلی مقصد او د ژوند اصلی خیرال تور ته معلومیږي.
بله کلک په دې باندې خبرې وکړي چې د ژوند اصلی چیره په بهر کې څه ده
خصوصا کچیر د اروپایي هیوادونو کې تاسو وګورئ وطنوالو ژوند زه خو ډیر سره په تماس کې یم باور وکړئ هغوی داسې په بد وضعیت کې دي چې اړ دي چې څوک را پیدا شي چې دوی وباسي ولاړ شي وطن ته ډیری نشي تللی چونه هغه اسناد نه لري چې دوی بېرته لاړ شي یا نور مسایل نه لري. که بیا هم اروپایي هیوادونو ته ولاړ شو هلته ډېر د مزدورۍ ژوند دی او دا وطنوال مو چې ډېرې اروپایي هیوادونو ته دې په ژبه خو نه پوهېږي تاسو چې په ژبه نه پوهېږي په دې معنا چې تاسو که پلس ډالره کار پیدا کیږي تاسو ته په دوه ډالر او درې ډالر لکه بندیانو غوندې ساتي په داسې یو بد وضعیت کې اوس به زما غږ ډېر ځوانانو په اروپا کې اوري خو هغوی به وایي چې نه موږ خو داسې نه یو ښه ته به پنځه کاله مخکې راغلی لس کاله مخکې به راغلی لږ څه ناسه ژبه به دې زده کړي او لږ کاروبار به دې لږ ذره جوړ شوی خو تا ته هغه دفتري وظایف هغه وظایف چې ته لږ پکې سهولت ولرې نشي پیدا کولی لکه ته نه کوم هلته تحصیل دې کړی یا تجربه کاری دی او دا ځوانان چې ډېرې نن سبا کې د وطن نه تښتي هغه ډېرې هغه ځوانان دي چې هغوی ښه تحصیل هم نه لري هغه ښه تحصیل کردم که تاسو وګورئ اروپایي امریکایي هیوادونو ته راغلي ډېر شاخه کارونه کوي.
که په دې خبرې وکړو څه کول پکار دی په هیواد کې دننه سره له دې چې یو شمېر ځوانان د دې لپاره ځي چې دوی هغه نورو ته پامه خبره ګوري چې هغه رسېدلي دي له هغو سره سیالي کوي چې زه باید لاړ شم خو ډېری د کار لپاره درس لپاره په افغانستان کې ژوند ورته تنګ دی نور یوه لاره پیدا کوي ځي او بهر هم بیا له داسې یو مسایل سره مخ کېږي لکه تاسو چې یادونه وکړه څه کول پکار دي د حل لاره څه رسېدلې ده؟
حل لاره حکومت ته پکار دی دا اوسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای عمری عدالت دعوا کوي دوی ته کار کول پکار دي چې دوی تاسو زمينه باید برابره کړي هدا اقل ځوانانو ته د دې په ځای چې دغه واته ملیون ډالر جب کې اچي دغه پیسې او ځانونه و پړسول درې مسلورو مې خزه وکړلې او دغه زمکه چې غصب کړلې وای خصله خو موضوع خو بيخي بیل ده خو دغه حکومت ته کار کول پکار دي چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هدا اقل ځوانان خود ته نه باسي چې د وطن پریدي ورته کډرونه وطن پریدي ځوانان وطن پریدي نو بل داس بداسي چې تاغه ټول حکومت د ملاکراسي شي که مثال درکم وزارت معرف کې ملا ټول وزارتونو کې ملا ملا یې صد وزارتونو سره کم مسلک ځکه چې په کنز مونې او خلاصو په دښانو باندې خو حکومتداري نه کیږي دغه حکومت ته کار کول پکار دي چې زمينه د برابر کې ځوانانو ته تحصیلي ځوانانو ته ډېر ځوانان غواړي چې خیر د وطن کې پاتې کیږي کا جبر دی کا زدن دی وهل تکول دی بیروزګاری دی خو بیا هم غواړي تحصیل خو نو هغه اولی او هغه انساني حق خو ته ورنماخله چې هغه تحصیل دی باور که دومره خويندې دا الکان خو لا پرېدا ځوانان خويندې چې مسجونو زنګونو کوي لار په لټي چې کم څه د وېوا ده وزي دا نور نارینه ځوانان خو لا پرېدا نو دنه غټه بدبختی شیر ده دی چې تن داوا کوي چې زه نظام مې دی حکومت دې نړۍ مې ماته کړې او بیا مې استاد ځوانان درنه تختی ولې تاکي ضعف دی کنه خپلو کې جوړ نه دی نو د تحصیل زمينه ورته برابر شي کار زمينه دې ورته برابر شي کار کې د د په ځای چې ته یو مولا راوړ چې شل کاله جنگ کړای دی ته یو مولا راوړ چې په هیڅ نه پويږي د هغه زیپ د باس یا هغه مشر وټه کچې هغه ځوانان تر ماسترۍ کچې تحصیل لري زبرت لن لن مثالونه درکم داسې خلک شته چې هلته په دریم او څلورم پنځم بستونو کې کار کوي ماشونه وګوره په زرهاو ماشونه اخلي او لاس لاندې هغه څوک کار کوي چې تر ماسترۍ پورې تحصیل کړی دی او بیا هم چې کله ځینې ځینې امتحانونه دوی اخلي هغوی صفر اخلي د لپاره هغوی عزت تر پایماله نشي نمرې ورته ډېرې ورکوي هغه خلکو ته خپل ملایانو ته عریضه نشي لیکلی مکتوب نشي لیکلی په کمپیوټر خو بیخي پرې هغه باندې پوهېږي نه خو بیا هم هغه ځوانان چې هلته کار کوي بیا هم په یو بانه او بله بانه اوباسي د هغه په ځای ملا راوړي.
بله، دا څومره بد عواقب لري چې کادرونه ورځ تر بلې له افغانستان څخه ووزي په یوه بهانه او په بله بهانه او یو ستونزه او بله ستونزه، او افغانستان داسې کسان د پاتې کېږي چې هغه دوی حتی سواد نه لري، څه خو داره چې په مسلکي برخه کې دوی زده کړې کړي وي. دا څومره بدې پایلې د هېواد په کچه درلودلی سي؟
هېواد په کچه خو بیا هم هغه اتلسمه ولسمه پیړۍ ته بیا بیا یي، نو آلریډي هماغه طرف ته روان یو مونږه. دا خو بیا همدا شی غواړي، ځکه دوی چې کله دولت دوی ته ورکړل سو نه شو ویلی چې دوی ونیو، دوی ته دولت ورکړل سو او د ده په خاطر یې ورکړل سو چې ورته راځنو ارزانه لیبر دی که نه ارزانه لیبران داسې چې یو چا ته ته زر ډالره ورکوي او دوی ته وایي چې نه دوی وایي چې هماغه کار تاته زه په دوه سوه کوم، نو ارزانه لیبر ته دولت ورکوي او دوی خو بیا ده په عواقب کې نه دي که نه. دوی خو پوهېږي په ده باندې چې موږ لکه تېر ځل چې پنځه کاله دوام مو ونه کوي ولاړو بیا غرونو ته، دوی خو اوس وایي چې راځنو دغه سو کاله چې دي موږ ته څه. دوی خو اول دغه ملت خپل ملت نه مني، دغه کومه افغانان چې دي دوی هغه افغانان خپل نه مني، او کم دانه کپ کې پیدا شي چې وایي زړه پی وسوځي چې دا بیچاره هیوادوال مو خپل دی، کم دانه کپ کې پیدا شي هغه دومره صلاحیت نه لري او په دویم ورځ ترور کړی دستا چې ما تاسو په خپل سترګو مې جاګانو کوم بولي دی اول وسته. عواقب ډېر زیات دي، یو هغه امداد چې ځوانان به ورنځي ټول هیواد به همدغسې ملایانو ته بې سوادانو ته پاتې کېږي، او بل بد عواقب پیدا وي، خلک به ذهنن نارامه وي، په ټراما باندې به دوی اخته شوي وي او بالاخره مجبوره شي چې دغه په تیږو باندې دا خلک را وباسي. او بل عواقب پیدا وي چې بد عواقب هغه کار ورته راوڅېړو، هغه همدا دی چې هیواد به ولسمې پیړۍ ته ورواچوي او هغه د جهل او جهالت دورې ته به بیا موږ ورځو. بیا به کلونه کلونه نیسي، کلونه کلونه چې بېرته کومې لاسته راوړنې چې موږ په دغه تېرو څو ویشتو کلونو کې درلودی هغه بیا ترلاسه.
بله صدیقي صاحب، د ځوانانو په خبره په افغانستان کې حاکم نظام خو د هېڅ خبره هم نه اوري، نه د ځوانانو نه د نړیوالې ټولنې نه په افغانستان کې د خلکو نه بیرون د افغانستان نه، دوی خپل څه چې غواړي هماغه یې کوي، بیا وخت
کورنۍ خبرې دې ورسره وکړي چې ځوانه ته هلته ځې ترکیې ته، مثلا ته ځې جرمنی ته، ته هلته څه شی کوې؟ ستا ژبه زده دی، اول خو اسناد نه درکوي، که اسناد درکوي نو ته به څو کلونو پورې هلته ژبه زده کوې، او بیا هغه نه وروسته دا خو نه ده چې ته لاړ شي هلته ماسټر مسئولیت لري، خیرات کې حکومت ورکړی رقم کړای کړه، کابل اداره ورته وای یا خاندار اداره ورته وای، د دې مسولیت هم ده زمينه د کار، زمينه د تحصیل ورته برابر کړه، او اته ملیون ډالر چې ورته میاش اره ونه کی ورزي هدي خپل ټول د جبونو کې نه چې هغه نیمایي چې ملت ته ورکی په ملت وس پاري بیا بیا څه گزاره کیږي.
په اخر کې ځوانانو ته کورنۍ ته هم یو پیغام دي تاسو غواړئ چې ولر
ځوانانو ته پیغام ده چې دا ورځ به تیر شي، د هرې تور شپې نوروز ته بیا ورځ ده، وخت کم پاتې د خلکو دومره وخت مو گزاره وکړي، کال دو کال نور هم گزاره وکي، که امکانات وي سلف سټډي کول پکار دي، هغه ځان سره کتابونه مطالعه کوي، خوي پلان دی کوي که ځان سره سلف سټډي وکي، که په دغه یو کال کې داسې کال کې لس کتاب ولولې نو دو کالو کې تقریبا شل کتاب شو، تاسو به په علم او په عرصه کې به تقریبا درې چنده څلور چنده هغه بدلون راغلی وي، ځکه بل چاره راس بیلند لپاره نه لري. او یا که تاسو دغه تحصیلي بورسونه پیدا کیږي ورځي، زه همیش ځوانان ته وایم که تاسو تحصیلي بورسونه پیدا کیږي په قانوني لاره، قانوني لارو باندې کولای شي او په دې مقصد تللی شي چې هلته تحصیل وکړي او بیرته هیواد ته راشئ، چې کله حکومت جوړو نه دغه نظام تر لاس لاندې بیا ورشئ، او کورنیو ته هم دا ده چې بچو سره کینی خبرې دی وکړي او دغه ژوند د امریکې او د اروپا او دغه ژوند هغه اصلي سیره دی ورته بیان کړي چې ښه کته لاړ شي هغه پروز اند کانس ورته وایي که نه، خواله او بدواله او هغه مثبت او منفي اړخونه ورته وښایي باید کورنیو ته، او بیا د اقدام وکړي. خو بیا هم هیڅ کله دی په غیر قانوني لارو چیرته نه ځي.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تر بیا پرځای کیږي. اس الله مومال او ملګری.
Yamaravanu aya, Yamaravanu aya, Yamaravanu aya.